آج ویو 360 میں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے افرمیٹیو ایکشن کی پالیسی کے خلاف امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کا مطلب ہے کیا؟ اور سب کو مساوی مواقع دینے کے ارادے سے متعارف کرائے گئے پاکستان کے کوٹا سسٹم اور امریکہ کا افرمیٹیو ایکشن متنازع کیوں؟ جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکی سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے اپنے ایک فیصلے میں افرمیٹیو ایکشن, جس کے تحت کالجز اور یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے مخصوص نسلی گروہوں یا مختلف رنگ اور قومیتوں کا پس منظر رکھنے والے طلباء کو رعایت دی جاتی تھی, اسے ختم کر دیا ہے. اس کا امریکہ کے تعلیمی نظام پر کیا اثر پڑے گا, آج کے پروگرام میں اس کا جائزہ لیں گے اور ساتھ ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں کوٹا سسٹم کے تحت تعلیمی اداروں میں داخلے اور سرکاری نظام میں نوکریاں دینا کیوں ضروری ہے. اس پروگرام کے اس طرح کے جو پروگرامز ہیں ان کا مقصد ان طبقوں کے نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا تھا جن کے پاس وسائل کم ہیں یا جو اچھے اداروں میں جانے کے قابل نہیں ہوتے. تو کیا کوٹا سسٹم یا افرمیٹیو ایکشن جیسے اقدام ان مقاصد کو پورا کرتے ہیں یا اس سے معاشرے میں مساوات کو نقصان پہنچتا ہے؟ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے, لیکن پہلے کچھ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ڈیولپمنٹس پر. جرنل آف امریکن اینڈ میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق امریکہ میں ہر سال حمل کے بعد ہلاک ہو جانے والی عورتوں کی تعداد 20 سال کے عرصے میں 2 گنا سے بھی بڑھ گئی ہے. سیاہ فام خواتین میں یہ تعداد پہلے سے بھی زیادہ تھی. امریکی انڈین اور اس کے علاوہ الاسکن آبادیوں میں ایسی اموات کی شرح میں سب سے زیادہ اضافہ. ان اموات کی سب سے عام وجوہ میں اگر ہم دیکھیں تو ذہنی صحت کے مسائل ہیں, بہت زیادہ خون کا بہ جانا, دل کے امراض, انفیکشنز اور پریگنینسی سے منسلک ہائی بلڈ پریشر شامل ہے. واپس چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. امریکی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد 3 اقلیتوں کی نمائندگی کرنے والے ایک گروپ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی گورننگ باڈی پر امیر عطیہ دہندگان اور سابق طلبہ کے بچوں کو ترجیحی بنیادوں پر داخلے دینے کے الزام میں مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کیا ہے. اس مقدمے میں ہارورڈ پر الزام ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر داخلے ملنے والے زیادہ تر طلبہ سفید فام ہیں اور یہ تعداد 15% بنتی ہے. اس مقدمے میں افرمیٹیو ایکشن کو ختم کرنے والے امریکی سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کو بنیاد بنایا گیا ہے. مقدمے میں کہا گیا ہے کہ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے ترجیحی سلوک کا میرٹ سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ یہ غیر منصفانہ فائدہ ہے جو صرف اس بنیاد پر دیا جاتا ہے کہ داخلہ لینے کا خواہش مند کس خاندان میں پیدا ہوا. امریکی سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے اعلیٰ امریکی تعلیمی اداروں میں نسلی تنوع کے لیے جاری پروگرامز میں افرمیٹیو ایکشن کو مسترد کر دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے طلباء کو نسلی بنیادوں پر جو رعایت مل رہی تھی اب وہ ختم ہو جائے گی, اور اب اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو ڈائیورسٹی یا نسلی تنوع کے کچھ نئے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے. امریکی سپریم کورٹ میں قدامت پسند ججوں کی اکثریت ہے اور ان کے 3 کے مقابلے میں 6 کی اکثریت کے اس فیصلے نے ہارورڈ اور یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا میں, جو امریکہ کے قدیم ترین تعلیمی ادارے ہیں, داخلوں کا یہ طریقہ کار روک دیا ہے. امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ایک طویل عرصے تک امریکہ میں یونیورسٹیز نے غلط طور پر یہ طے کیے رکھا کہ کسی کو اس کی بہترین صلاحیت یا تعلیم کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کی جلد کی رنگت کی بنیاد پر ترجیح دی جائے گی. امریکی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے نسلی پس منظر کو ایک فیکٹر کے طور پر استعمال کرنا آئین کے خلاف ہے, امریکی حکومت اور سیاسی رہنماؤں کی طرف سے فوری رد عمل سامنے آیا.
امریکی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے طلبہ کے نسلی پس منظر کو ایک فیکٹر کے طور پر استعمال کرنا خلاف آئین ہے, امریکی حکومت اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے فوری رد عمل سامنے آیا. صدر جو بائیڈن نے فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ اس فیصلے سے اعلیٰ تعلیم میں برابری کے حصول کے مقصد میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے.
انہیں طلبہ کی آبادی میں اس متنوع پس منظر اور تجربات کو یقینی بنانے کے اپنے عزائم کو خیر باد نہیں کہہ دینا چاہیے جو کہ امریکہ کے عکاس ہیں.
امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ افرمیٹیو ایکشن پروگرام کا مطلب یہ نہیں کہ جو طلبہ معیار پر پورا نہیں اترتے انہیں بھی نسل کی بنیاد پر ترجیح دی جاتی ہے. ان کے مطابق امریکی کالجز نسلی تنوع سے مضبوط ہوتے ہیں. امریکی ایوان نمائندگان یا ہاؤس کے ریپبلکن رہنما اور سپیکر کیون میکارتھی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی طالب علم کو نسل کی بنیاد پر تعلیمی مواقع سے محروم نہیں رکھا جائے گا, اور یہ کہ اب طلبہ برابری کے معیار اور انفرادی میرٹ کی بنیاد پر مقابلہ کر سکیں گے۔ اس سے کالج میں داخلے کے عمل کو زیادہ منصفانہ بنایا جائے گا۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کسی بھی پالیسی کی طرح افرمیٹیو ایکشن کامل نہیں تھا، لیکن اس سے مشیل اور میرے جیسے طلبا کی کئی نسلوں کو یہ ثابت کرنے کا موقع ملا کہ ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں، اور اب یہ ہم سب پر ہے کہ نوجوانوں کو وہ مواقع دیں جن کے وہ مستحق ہیں۔ سابق صدر ٹرمپ نے اسے امریکہ کے لیے ایک عظیم دن قرار دیا اور کہا کہ اب ہم میرٹ پر مبنی کام کریں گے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔
ایسا ہونا چاہیے یا نہیں، اس پہ ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں اور اوپینین ان کی کیا ہے؟ ڈاکٹر عادل نجم تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں اور عالمی وائلڈ لائف فیڈریشن کے صدر بھی ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ عادل، امریکہ کی اعلی عدالت بنیادی طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ تعلیمی اداروں میں رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی کو رعایت نہیں ملنی چاہیے، آپ اس فیصلے سے متفق ہیں؟
یار میرے خیال میں فیصلہ اچھا نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھے پروفیسر ہونے کی اجازت دیں تو وہ عدالت یہ کہہ بھی نہیں رہی۔ اصل جو آپ نے جس طرح بہت اچھی آپ نے جو کلپس دکھائے، امریکہ اس وقت ایک جنگ میں مبتلا ہے اپنے آپ سے، جس کو آپ کلچر وار کہہ لیں، جس کو آپ ایک طرح سے یو نو آئیڈیاز اور آئیڈیالوجی کی جو جنگ ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ نسل اور رنگ ہے، اور یہ اس جنگ کا ایک حصہ ہے۔ جیسے آپ نے کہا کورٹ ڈیوائڈیڈ ہے 6-3، اور یہ اس ڈویژن کی کاسی کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب نے کیا کہا اور اوباما صاحب نے کیا کہا، تو ایک تو اس کا سیاسی پس منظر ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کا بہت گہرا پس منظر ہے میرٹ کے حوالے سے، کہ یہ میرٹ چیز کیا ہوتی ہے یار، اور اس کا پاکستان سے بھی بڑا تعلق ہے۔ اگر آپ، میں اگین پروفیسر ہونے کے اور دوست ہونے کی بنا پہ یہ کہوں گا کہ آپ نے بھی لفظ استعمال کیا، آپ کی رپورٹ نے بھی، کہ جی کورٹ کہہ رہی ہے کہ رعایت نہیں دیں گے، جھگڑا ہی ہے۔ کورٹ جو ہے، کورٹ کی میجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو پالیسی ہے افرمیٹیو ایکشن کی، یہ رعایت ہوتی ہے، کہ ایک شخص جو ہے وہ اصل میں مستحق نہیں ہوتا، لیکن اپنی رنگت یا اپنی غربت یا اپنی کسی اور وجہ سے اس کو ایک خاص قسم کی رعایت دے دی جاتی ہے۔ جو اس کے خلاف ہیں لوگ، بشمول میرے اور بشمول ان تین ججوں کے جس نے اس کا حق میں فیصلہ نہیں دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ افرمیٹیو ایکشن جو ہے وہ رعایت نہیں ہے، وہ لیولنگ آف دا پلینگ فیلڈ ہے، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک میرٹ کی اصل چیز ہوتی ہے اور کچھ لوگ میرٹ پہ آتے ہیں اور باقی جو ہیں ان کو نیوے نیوے آپ نچلے راستے سے لے آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جس کو آپ میرٹ کہتے ہو اس کے اندر پہلے ہی تفریق موجود ہے، اس میں جو خاص رنگت کے لوگ ہیں، خاص قومیت کے لوگ ہیں، خاص مذہب کے لوگ ہیں، خاص امارت کے لوگ ہیں، ان کو آپ نے پہلے ہی ضرورت سے زیادہ ایک طرح سے ترجیح دی ہوئی ہے۔
تو بیسیکلی ڈیوائیڈ جو ہے آپ سمجھتے ہیں، اس ڈیوائیڈ کو جو ہے اسی پیٹرن پہ رکھنا ہے، that's what saying کہ آپ کے خیال میں جو ڈیوائیڈ ہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ، جس طرح سے آپ نے کہا
لیول پلینگ فیلڈ، دونوں کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ۔ اب سوال یہ ہے ملکوں اور لوگوں اور قوموں کے سامنے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کیا ہے، کہ جس کے پیر پہلے سے باندھے ہوئے ہیں اس کے پیر آزاد کرنے، یا جو باندھے ہوئے ہیں وہی لیول پلینگ فیلڈ ہے۔
اگر میں اس پہ اسٹوڈینٹس کی اوپینین بھی شامل کرنا چاہوں گا جو اوور آل اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس میں ان سے بات کرتے ہیں۔ جس طرح ناظرین امریکہ میں جو جتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس حوالے سے ان کا کیا ریئیکشن ہے، وائس آف امریکہ نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی، اور سباشا خان نے کچھ اسٹوڈنٹ سے بات کی، ان کا ریئیکشن لیتے ہیں اور واپس آ کے اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔
مجھے ایسا لگتا ہے کہ نسلی پس منظر کا کالج میں داخلے کے لیے زیادہ اہم کردار نہیں ہونا چاہیے۔
Race doesn't affect
کوئی شخص کچھ سیکھنے یا کام کرنے یا کالج کے ماحول میں کامیاب ہونے کے کتنا قابل ہے، اس میں نسل کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اور کالج میں داخلے سے بھی اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔
Whether they should get into this college or not.
This is also victory for all Americans.
یہ تمام امریکیوں کے لیے ایک فتح ہے، کیونکہ اس سے قابلیت کے معیار کو تحفظ ملتا ہے جو امریکی خواب کی بنیاد ہے۔
My reaction is that it's highly regrettable.
میرا رد عمل یہ ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے اور مجھے بہت دکھ ہے، کیونکہ یہ امریکہ میں نوجوانوں کے لیے ایک حد مقرر کرتا ہے۔ اس ملک کی بنیاد مساوی رسائی پر رکھی گئی تھی۔
ہمیں بحیثیت معاشرہ اس بات کا بغور جائزہ لینا ہوگا کہ اعلیٰ تعلیم پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ بنیادی طور پر اشرافیہ کے اداروں میں تاریخی طور پر پسماندہ اقلیتوں کی نمائندگی کی ختم نہ ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس فیصلے کے بعد یہ کیسے ہوگا۔
اگر آپ کیلیبر، سکلز، ہارڈ ورک سب کے پیرامیٹرز میں برابر دیکھو تو وہ معنی رکھتا ہے نا، آپ کا کاسٹ، کریڈ، ریجن فار ایگزامپل ایشین ہسپینک پنجابی یہ سب میٹر نہیں کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹ از اے اسٹوڈنٹ, گیو دیم ایکول پلیٹ فارم ٹو اسٹڈی رائٹ. کسی ایک سیٹ سے کسی کی بھی لائف بدل سکتی ہے, اور جو دوسرا بچہ ہے اس کو بلکہ اور بولنا چاہیے آپ اور محنت کرو نا.
مجھے لگتا ہے کہ اس فیصلے کے اچھے اور برے دونوں پہلو ہیں. اس سے غیر سفید فام لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے, لیکن یہ بھی اچھا ہے کہ وہ ایڈمیشن کے وقت ہمارے رنگ کو نہیں بلکہ پڑھائی کو دیکھیں گے.
ریس الون شوڈنٹ بی دا فیکٹر, بٹ میرے کافی دوست ہیں جو الگ الگ ریسز سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کی تھنکنگ کافی الگ ہے, تو ابھی بھی میں نے اپنا کوئی اوپینین فرم اوپینین شیپ نہیں کیا اس پہ, پر میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں اور ریسرچ کروں گا, پھر اس کے بعد کوئی اپنا اوپینین بناؤں گا.
ریشل ریلیشن,
امریکہ میں نسلی تعلقات کافی پیچیدہ ہیں, اور اگر آپ کے پاس پیسہ یا اثر و رسوخ ہے تو آپ آسانی سے میرٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو کچھ نسلی گروہوں کے لیے میرٹ تک رسائی آسان ہوگی, اور کالجوں میں داخلے غیر منصفانہ ہوں گے جو سماجی مساوات کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا.
میرے خیال میں یہ صحیح ڈیسیجن ہے. مجھے لگتا ہے کہ تنوع کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈینٹس اس پر خوش نہیں ہوں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوسرے راستے اپنا کر وہ برقرار رکھی جا سکتی ہے, تو میں اس فیصلے کو ٹھیک سمجھتا ہوں.
انڈیا کنسیڈر کرتے ہیں کہ ڈیولپنگ نیشن ہے, تو وہاں پہ ابھی بھی بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہے, اور بہت سارے لوگ ابھی بھی انڈر ریپرزینٹڈ ہے, جبکہ یہاں پہ اسمپشن تو یہ ہے کہ یہ ڈیولپ نیشن ہے, تو اس بیسس پہ ایک دم ون ٹو ون کمپیریزن نہیں کر سکتے. کچھ رولز انڈیا میں فائدہ مند ہے ابھی بھی, کچھ رولز ہے جو یہاں پہ اتنے ضروری نہیں ہو سکتے ابھی.
ہمارے ممالک تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں گنے جاتے ہیں, اور وہ ہمیشہ یورپ یا امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک کی طرف دیکھتے ہیں, تو وہ بھی اب اپنی تعلیمی نظام میں ایسے قانون لاگو کرنے کی کوشش کریں گے.
مجھے نہیں لگتا کہ کوٹاز کسی بھی جگہ صحیح ہیں, کیونکہ ایڈمیشنز اہلیت کی بنیاد پر ہونے چاہیے, نہ کہ رنگت یا کسی دوسری وجہ سے.
یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ دوسرے ممالک امریکہ کی مثال فالو کرتے ہیں, تو وہ بھی کہیں گے کہ صرف میرٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن کرو, جو ٹھیک نہیں ہوگا. جیسے میں لمس یونیورسٹی سے پڑھا ہوں جو نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کے ذریعے بہت سے ڈائیورس اسٹوڈینٹس کی مدد کرتی ہے. اگر اس فیصلے سے وہاں پروگرام کمزور ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کو نقصان ہی پہنچے گا.
ڈاکٹر عادل, ان میں سے کافی اسٹوڈینٹس جو تھے وہ اپنے پروفیسر کے ہم خیال لگ رہے تھے مجھے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب تک ہمیں اوپینین ملی, ایک تو بنتا ہے یہ کہ آپ نے جس طرح سے ڈیجیٹل ڈیوائیڈ ہے یا اور ملٹیپل فیکٹرز ہیں, ڈیجیٹل ڈیوائیڈ تو چونکہ بہت زیادہ دنیا میں براڈلی فالو کی جاتی ہے اور اس کو ہم شاید ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ایکسیپٹنس آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا سے جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے یہاں پہ امریکہ میں جب یہ فیصلہ ہوا ہے, حالانکہ وہ وہاں پہ کوٹا سسٹم دیکھتے ہوئے آئے ہیں.
لوگوں نے اس میں کہا بھی کہ یہ ڈیبیٹ پوائزن ہو چکی ہے, جو امریکہ کی اپنی سیاست ہے اس وقت نسل کے حوالے سے اس کی وجہ سے. اور دوسرا یہ جو لفظ کوٹا سسٹم ہم لے کے آتے ہیں اپنے ممالک سے, نہ صرف پاکستان لیکن بہت سارے ممالک میں, وہ بھی ایک طرح سے اس کو پوائزن کر دیتا ہے, کیونکہ دونوں کا پوائزن سے مراد یہ ہے کہ دونوں کے پیچھے ایک سوچ یہ ہے کہ یار یہ صرف جو ہے نا شاید رنگت کی وجہ سے یا صرف کسی کے ذات کی وجہ سے یا وہ کہاں سے ہے اس کی وجہ سے اس کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ دی گئی ہے. حالانکہ اس کا جو پرپز ہے وہ یہ نہیں ہے, اس کا پرپز یہ ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی جائے, کہ جن لوگوں کی ذہانت ہے لیکن ان کو پیچھے رکھا گیا ہے کسی وجہ سے. دیکھیں, آپ کے پاس اگر بہت سارے پیسے ہیں اور میرے پاس نہیں ہیں, تو آپ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دے سکتے ہیں, ٹیوشن بھی دے سکتے ہیں, ان کی کوچنگ بھی کروا سکتے ہیں, ان کو کنسلٹنٹ بھی لگا سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میرے بچے سے یقیناً جو ہے وہ بہتر ہو, لیکن جو وسائل کی وجہ سے ایک انفیئرنیس آ رہی تھی, افرمیٹیو ایکشن یہ کہتا تھا کہ اس انفیئرنیس کو ایکول کر. اب مے بی کچھ حالت میں وہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہو گئی, لیکن دیٹ از دی بیٹل پاکستان میں بھی اور امریکہ میں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے یہ تو ایک جو ہے اسٹیبلش کر لیا فیکٹ کہ کوٹا, یا اس کا نام ہم کوئی بھی دے سکتے ہیں, کوٹا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ رعایت نہیں ہے, اور یہ ایک میرٹ شاید بنتا بھی اسی طرح سے ہے, اور میرٹ اٹ سیلف از لائک اے ڈیبیٹیبل ٹرم کہ میرٹ کس طرح سے کون ڈیفائن کر رہا ہے. اس کا بینیفٹ ہوا ہے اب تک سوسائٹیز کو یا گلوبلی اگر ہم اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو
100% جہاں اس کو صحیح معنی میں استعمال کیا گیا ہے ہر جگہ ہوا ہے, جس طرح براک اوباما کی ذات میں ہوا ہے, مشیل اوباما کی ذات میں ہوا ہے, ये वो ऐसा तो नहीं है, देखें ना, तो अब तारीख ने साबित कर दिया, ऐसा तो नहीं था कि उनके पास मेरिट नहीं था, लेकिन क्योंकि अफर्मेटिव एक्शन था उनके मेरिट को पहचानने की एक मौका मिल गया। आपके एक जो मेहमान थे, एक स्टूडेंट, उन्होंने कहा वो लम से हैं और नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का उन्होंने हवाला किया, मेरा दिल बहुत खुश हुआ बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ, कुछ मेरा भी उसमें रोल था। नेशनल आउटरीच प्रोग्राम पाकिस्तान का जो लम्स है वो कोटा नहीं है, उसने कोशिश ये की, उसने कहा यार हम जो है गरीब तरीन पाकिस्तानी को एडमिशन देंगे, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड ऑफ मेरिट वही होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उसकी जो तालीम है वो उसको एडसन या ग्रामर स्कूल वाले से कम्पीट नहीं करने देती, तो हम उसको पहले बुला के एक तरह से प्री ट्रेनिंग देके, ताकि जो अगर पैर किसी के बंदे में है वो पैर पहले खोल दो, फिर कहो कि दोनों भागो और अब देखते हैं।
तो आप समझते हैं कि ये जो सारे एकेडमीज में एसएटीज की तैयारियां करके आते हैं या प्रेपरेटरी टेस्ट की तैयारियां करके आते हैं, उनके अगेंस्ट ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए एक एलिमेंट है। आलम, में पाकिस्तान में भी कोटा सिस्टम के हवाले से कुछ कमेंट्स हमने जमा किए थे, मैं वो जरा प्ले करवा लूँ पहले, एंड देन विल गेट बैक और इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो कोटा सिस्टम है, क्यों और कब शुरू हुआ और ये कैसे काम कर रहा है इस वक्त, इसकी तफसील हम जानते हैं गीतिया रानी से, और उसके बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।
पाकिस्तान में पहला कोटा सिस्टम 1948 में मुतारिफ करवाया गया था, जिसमें उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अफराद को सिविल सर्विसेज में आबादी की बुनियाद पर बढ़ाकर 42% कोटा दिया गया था। 1956 की आइन में इसी कोटे को मजीद 15 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। 1970 में यही कोटा सिस्टम रूरल और अर्बन सिंध में भी तकसीम किया गया, जिसमें देही सिंध को 60 जबकि शहरी इलाके जिनमें कराची, हैदराबाद, सक्कर शामिल हैं 40% कोटा दिया गया। इसका इतलाक तालीमी इदारों और सरकारी नौकरियों दोनों पर था। इसी कोटा सिस्टम का इतलाक अब भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के दाखिलों पर होता है, जहां कम शरह ख्वानदगी वाले इलाके से ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए सीटें देना इन तालीमी इदारों की जिम्मेदारी है। अलबत्ता पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने 2014 में जब लड़कियों के लिए 50% कोटा पर दाखिले देने का फैसला किया, तो इसे लाहौर हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार देते हुए खत्म कर दिया था। इस वक्त भी पाकिस्तान फेडरल कमीशन और हायर एजुकेशन कमीशन से मिलने वाले स्कॉलरशिप्स, दाखिले, नौकरियां सूबाई आबादी के तनासुब से ही होते हैं, जिसमें पंजाब का हिस्सा 50% है, खैबर पख्तूनख्वा का 11%, देही सिंध का 11%, शहरी सिंध का 7%, बलोचिस्तान का 6%, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और जमशुदा कबाली इलाकों का कोटा 4% है। 1973 के आयन के मुताबिक इस कोटा सिस्टम को 20 साल के लिए मजीद तौसी दी गई। 2022 में इस कोटा सिस्टम को खत्म करने के लिए एक बिल कौमी असेंबली में पेश किया गया, जो मंजूर नहीं हो सका।
तो डॉक्टर आदिल, आप समझते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कोटा सिस्टम नाम, जिस तरह से आप समझते हैं कि ये उतना आइडियल टर्म नहीं है यूज़ करने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए शायद हम यही टर्म यूज़ करते हैं, कितना वैलिड है पाकिस्तान के लिए ये?
यार उसकी कुछ चीज़ें बहुत वैलिड हैं और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉन वैलिड हैं, उसकी बहुत सी खामियां भी हैं, इसको मिसयूज़ भी किया जाता है, कई बार ये करप्शन का बायस भी होता है, लेकिन वो खामियां जो हैं वो सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन की हैं, उसके पीछे की सोच की नहीं है। सोच तो ये है ना कि हर पाकिस्तानी को मवाजी मौके मिलने चाहिए एडवांसमेंट के, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अगर मसले हम कर देते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि सोच गलत थी। आपने, आपकी रिपोर्टर ने बड़ा अच्छा ये भी हमें बताया कि जब खवातीन की जो सीट्स थी मेडिकल कॉलेज में, उसका कोटा हुआ, तो जब शुरू में ये हुआ मेडिकल कॉलेज में, पाकिस्तान ने कहा कि जी लड़कियों को भी होना चाहिए, इसलिए उनके लिए सीटें मखसूस कर दो। लड़कियां जो हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करती हैं लड़कों को, खसूसन मेडिकल एजुकेशन में, तो फिर लड़कियों ने कहा यार खाली 50 में हमें क्यों कर रहे, उसको ओपन कर दो, क्योंकि और अब यू सी के उनका वो बढ़ जाता है। सो कोटा सिस्टम के फवायद भी होते हैं, असली मसला जो है वो स्पिरिट पे जाने का है, और स्पिरिट ये है कि इक्वल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। सिस्टम जब हम उसको रिजिड बना देते हैं, जब कोटा सिस्टम जो एक बहू के हाथ में आ गया ना, एक क्लर्की बन गई
जी,
और वो डोमिसाइल का पता नहीं आपने देखा होगा, मैं जब बच्चा था तो ये डोमिसाइल का खेल होता था यार, इधर का डोमिसाइल ले लो, उधर का ले लो, इस पे जो नौकरी मिल जाएगी उस पे नौकरी मिल जाएगी, बट दैट इज एन अब्यूज ऑफ सिस्टम। और अमेरिका में भी हम यही देख रहे हैं कि जो इसकी जो खामियां हैं वो अब्यूज ऑफ सिस्टम है, दे आर नॉट ए फेलियर ऑफ द आइडिया। आइडिया मेरे ख्याल में फोकस होना चाहिए, फोकस ये है कि जिनको पैर में जंजीर बांधी हुई है गुर्बत की वजह से, जात की वजह से, नस्ल की वजह से, मजहब की वजह से, सूबे की या लैंग्वेज की वजह से, उनकी जंजीरें खोलने का कोई तरीका होना चाहिए।
लेकिन ये अगर जंजीरें खोलने के साथ साथ زنجیریں کھولنے کے ساتھ ساتھ ایک کوئی ہائبریڈ ماڈل آپ کو سمجھ آتا ہے؟ بیکاز ایک فیکٹر دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں کچھ قصوں میں کچھ کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں لیکن ان کا یہ بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا یہ قصور ہے کہ وہ امیر گھرانوں میں پیدا ہوئے ٹیلنٹڈ ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی آپشنس کھو دیتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا ہائبریڈ سسٹم ہونا چاہیے؟ بیکاز ادر وائز ان کے ساتھ بھی تو زیادتی ہو رہی ہے. یہ
یار آج میں لفظ پکڑ رہا ہوں ہائبریڈ تو مجھے لفظ ہی بڑا ہائبریڈ تو لفظ
آج کل بڑا چل رہا ہے تو میں نے کہا شاید میں اسی کانٹیکسٹ میں آپ سے پوچھ لوں.
آپ کی سوچ صحیح ہے. دیکھیں دونوں طرف جو ہے جہاں ابیوز ہو اس کو ختم کرو. اس وقت اگر کسی کا کوٹا ہے امریکن ہائر ایجوکیشن میں, میں پچھلے 30 سال سے پڑھا رہا ہوں یونیورسٹیوں میں, بیسٹ یونیورسٹیز ان دی یو ایس میں بھی کچھ تعلق رہا ہے, جو اگر کوئی کوٹا سسٹم ہے امریکن ایجوکیشن میں تو وہ امیر امریکن کا ہے, وہ لیگسی اسٹوڈنٹ کا ہے جس کا باپ ہارورڈ گیا ہے اس لیے اس کا بچہ بھی جاتا ہے.
وہ بھی اس پہ بھی آج ایک کیس آیا نا شروع میں, میں نے پروگرام کے وہی شامل کیا کہ اس پہ بھی ایک کیس آ رہا ہے. اب لیٹس سی کہ اس کو کس طرح سے پلان کرتے ہیں.
جب آپ نمبرز دیکھتے ہیں تو اگر کہیں کوٹا ہے تو وہ ہے
15% roughly.
افرمیٹیو ایکشن نے اس کوٹے سسٹم کے جواب میں ایک اور کوٹا سسٹم کر دیا. آئی اگین انسسٹ کہ جو فوکس ہونا چاہیے امریکہ میں بھی اور پاکستان میں وہ جو ہے لیٹ اس گو ٹو بیسک پرنسپل. بیسک پرنسپل از کہ اگر میرے پاؤں میں زنجیر بندی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ میں نے دوڑ لگانی ہے تو پہلے میری زنجیر کھولو پھر دیکھ لیتے ہیں کون جیت.
تو آپ پھر نظام پاکستان جیسے ممالک کے لیے, کیونکہ جابس میں بھی یہی چیز فالو ہوتی ہے, ایک سرٹن سٹینڈرڈ ایسا ہو. اسپرٹ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اسپرٹ اور اس وہ تو تب ٹھیک رہے گی, انٹینشن تب ہمیں نظر آئے گی جب وہ امپلیمنٹ بھی ٹھیک ہو رہی ہے. آپ نے خود کہا کہ اس میں کرپشن بھی ہے, اس میں کچھ حد تک جو ہے انفیئر ٹریٹمنٹ بھی رہا اور اس کے بینیفٹس بھی لیے گئے. تو اس کو آپٹیمائز کرنے کے لیے پاکستان جیسے ممالک میں یا انڈیا فار ایگزامپل نیبرنگ کنٹری میں, وہاں پہ تو بہت بڑی ڈبیٹ ہے, یہ بہت زیادہ ایشو ہے. تو کوئی آئیڈیل فارمیٹ تو ہونا چاہیے.
آئیڈیل ہونا ہو آپ کو محنت کرتے رہنا چاہیے. این او پی کا ذکر ہوا, نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام جو لمز میں ہے, آئی بی اے میں اس طرح کا سسٹم ہے, دوسروں میں بھی ہے. جب سسٹم صحیح استعمال ہوتا ہے اور لیکن وہ محنت طلب ہوتا ہے. اصلی چیز یہی ہے نا کہ مشکل ہوتا ہے, وہ محنت طلب ہوتا ہے. ہم نے تو پاکستان میں میرٹ کا مذاق بنا دیا. میرٹ یہ ہو گیا کہ اگر آپ میرے سے 3 دن عمر میں بڑے ہیں تو آپ کا میرٹ زیادہ ہے. یار عمر کہاں سے میرٹ ہو گیا؟ میرٹ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ چاہے مجھ سے بڑے ہوں, آپ کی ڈگری مجھ سے بہتر ہو. ہم نے میرٹ کو جو ہے نا اگین وہ باو گیری بنا دیا کہ تمہاری ڈگری اس چیز میں ہے تو تم کچھ اور نہیں کر سکتے.
ایک چیز لاسٹ پہ, عادل میرے پاس ایک ڈیڑھ منٹ ہے, لاسٹ پہ میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس امریکہ آتے ہیں ان پہ آپ سمجھتے ہیں کچھ امپیکٹ آئے گا اس کا؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس ڈیسیژن سے؟
آئی ڈونٹ تھنک سو. میرے خیال میں اس کا ویسے بھی زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک طرح سے سپریم کورٹ نے اپنی سیاسی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. یونیورسٹیز جو ہیں ان کی فیصلے میں بھی بہت سے ایسے راستے ہیں. یونیورسٹیز آئی تھنک کنٹینیو کریں گی افرمیٹیو ایکشن کی امپلس پہ, اور میرے خیال میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ پہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ایک وقت تھا کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو شاید تھوڑی سی ایڈوانٹیج مل جاتی تھی, اب وہ اتنی نہیں ملتی. سو آئی ڈو تھنک کہ یونیورسٹیز جو ہیں امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. ان کا فوکس ہونا چاہیے کہ ہمیں بہترین مکس آف اسٹوڈنٹس چاہیے فار بہترین پرفارمنس, اور ہم نہ قید ہوں گے اس میرٹ والی گیم میں, نہ کوٹے والی گیم میں. ہم ہر قسم کا جو پرفارمنس ہے اس پہ فوکس کریں گے, اور اگر کسی شخص کی پرفارمنس جو ہے وہ اس کی ذات, اس کی نسل, اس کے مذہب کی وجہ سے پیچھے, تو دین وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے ٹو گیو دیم اپرچونیٹی. مسئلہ جو ہے وہ اپرچونیٹی دینے کا ہے, رعایت دینے کا نہیں.
سو بیسیکلی لیول پلیئنگ فیلڈ لیول پلئنگ فیلڈ ہونا ضروری ہے اور پاؤں کی زنجیر کھولنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ایک ہم نے کوشش کی کہ کچھ پرسپیکٹو جو ہے وہ ایک اس حوالے سے سامنے رکھ سکیں گے, سب کو یہ سمجھ آ سکے کہ ہوا کیا. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
په خبرونو کې د سیمه پر امنیت د افغانستان د حالاتو اغیزې د هند لمړي وزیر نریندر مودی د شانګهای سازمان ته ویلي چې د افغانستان خاور باید د سیمه د نامنۍ لپاره ونه کارول شي. هند د ترهګرۍ سره پر مبارزه ټینګار لري. افغانستان کې د نشه یي توکو تولید د ملګرو ملتونو یو مقام وایي چې د طالبانو له محدودیتونو سره سره افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د اپینو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی. او په بهر کې د افغان کډوالو ستونزې پیښور کې یو افغان کډواله د استوګنې د اسنادو د نه لرلو له کبله له زده کړو محرومه ده. موږ یې پر ژوند او ستونزو راپور لرو.
السلام علیکم هم په خیر. نن سه شنبه د جولای د میاشتې 4 منیټه ده. تاسو دا او زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو قربا ز احمد شکیب يم. د هند لمړي وزیر نریندر مودی د شانګهای په سرمشریزه کې ویلي چې د افغانستان خاور باید د سیمې د نامنه کول لپاره ونه کارول شي. مودی په دې اړه د زیاتو جزئیاتو لور کول پرته ویلي چې افغانستان سره باید همکاري او د ترهګرۍ سره مبارزه وشي. ساکال هند د سرمشریزي کوربه ده. ایران بیا تازه د شانګهای سازمان غړیتوب ګټلای ده.
نن د هند په قربتوب او د هند د لومړي وزیر نریندرا مودی په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ سازمان دروښته مسرمشیزه پیل شو. د هند لومړي وزیر نریندرا مودی د مجازي غونډې ته د کوم هیواد د نوم په نه اخستلو سره وویل د شانګهای د همکارۍ سازمان باید د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره لاسونه سره یو کړي او د ترهګرۍ د ملاتړو هیوادونو لغندنو ډډه ونه کړي. نو موري افغانستان ته په اشاره سره وویل
پاکستان کې په
افغانستان وضعیت زمونږ پر امنیت مستقیمه اغیز لري. دا اړینه ده چې د افغانستان خاوره په گاونډیو هیوادونو کې د بی ثباتۍ او یا د افراطي فکر د هڅولو لپاره ونه کارول شي.
د مودی په ګډون د دغه غونډې نورو ګډونوالو هم د افغانستان پر حالاتو خپل اندېښنې د دې غونډې ګډونوالو ته واورولې.
پوتین د روسي ولسمشر وویل چې په افغانستان کې لا تشنج کم شوی نه دی. د قزاقستان ولسمشر بل څرګندونه درلوده چې غواړي یو مرکز د ایجاد کړي په خپل هیواد کې ترڅو بشري حکومتونه د هغې ځنه افغانستان ته ولېږول شي. همداراز میرزیایف د ازبکستان ولسمشر وویل چې طرفدار دی چې هغه کوم فرمات چې په خوښه شتون درلوده لکه مشورتي شانهای افغانستان فرمات هغه د سره ونیول شي. همداشان د تاجکستان ولسمشر څرګند کړ چې په افغانستان کې د مخدره موادو کچه ډیره لوړه شوې ده. په هر ترتیب لیدل کیږي چې د منطقې هیوادونه او د سازمان د شانهای د سازمان غړي په افغانستان نشي هیرولې او افغانستان یو مرکزی عنصر دی د دې سازمان په چارو کې.
د غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرې میاشتې د کوتاتا د هڅې وروسته د لومړي ځل لپاره یو نړیوال غونډې ته وینا وکړه.
زه غواړم د فرصت څخه په استفادې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو او زمال همکارانو څخه مننه وکړم چې د روسیې قانوني نظم د خلکو د ژوند او امنیت لپاره دغه هیواد د مشرتابه اقداماتو څخه ملاتړ څرګند کړی.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی په تهران کې په اونیزه خبری غونډه کې د ایران د شانګهای سازمان د غړیتوب هرکلی کړی او د خپل هیواد غړیتوب دغه سازمان لپاره یو مثبت پرمختګ بللی. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان د شانګهای د همکارۍ سازمان اصلي غړي وو چې سکال ایران هم ورزیات شو. همداشان بلاروس، منګولیا او افغانستان د دې شرمسیزې تارون کې غړي دي چې د طالبانو له واکمنۍ دوه راهیسې افغانستان نه دی وربلل شوی. په دې حکله موږ د طالبانو چارواکو سره بار بار اړیکې ونیولې خو تر دې دمه یې په دې اړه خپل غبرګون له موږ سره نه دی شریک کړی. احسان الله ریبزای، امریکا غاگ، واشنگتن.
د شانګهای د غونډې او د افغانستان په تړاو د روانو بحثونو په باب په نوی ډهلی کې لمیشت خبریاله رجنی پرکاش سره خبرې کوم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. مېرمن پرکاش، سلامونه ونی کې هیله. نن په غونډه کې ویناوالو څه وویل او مشخصا د افغانستان په اړه څه یادونه وشوه؟ چې زه خپل پښتنه تکرار کوم، بیرته تاسو ماته جواب راکړئ. زه ستاسو غږ په سمه توګه نورم که ګوشی تاسو سره لطفا ګوشی نه استفاده وکړئ چې ستاسو غږ مونږ ته راشي. ما پوښتنه وکړه چې نن په غونډه کې ویناوالو څه وویل او مشخصا د افغانستان په اړه څه یادونه وشوه؟ تخنیکی ستونزه اوس هم شته او زه ستاسو غږ نورم. له همکارانو څخه هیله کوم چې ستونزه حل کړي او بیرته به تاسو سره ملګری شو او دغه بحث ته به بیرته دوام ورکړو. اما اوس هم راځو یو بل خبر ته. ملګری ملتونه وایي چې لا هم افغانستان د نړۍ په کچه د اپینو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی. په افغانستان کې د یونام مرستیال مارکوس پوتزل وایي چې په دې وروستیو کې د کوکنارو پرکښت، تولید او قاچاق د طالبانو بندیز له کبله د کوکنارو په کرکیله کې کمواله راغله ده. لبل خوا پوتزل وایي که چیرې پر خوځو باندې محدودیتونه همدا شان دوام ولري نو نړیوال ټولنې سره به د طالبانو اړیکې هیڅ کله ښې نه شي.
سره لدې چې طالبان د کوکنارو د لمنځړلو لپاره ژمنه کړې خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونام مرستیال مارکوس پوتزل د ملګرو ملتونو رسنۍ سره په خبرو کې ویل چې لا هم افغانستان د نړۍ په کچه د اپینو لوی تولیدونکو هیواد دی خو په دې وروستیو کې د کوکنارو پر کښت، تولید او قاچاق د طالبانو لوري بندیز له امله د کوکنارو په کښت کې کموالی راغلی چې دوی هرکلی کوي.
په نشه یي توکو د روغدو کسانو د درملنې د مراکزو لپاره لا زیات هڅوینو. حاکم چارواکي کولای شي د مراکزو کې د درملو، خوړو او جامو برابرولو لپاره زیات پیسې بیل کړي.
لکه څنګه چې ملګری ملتونه وایي افغانستان د اپینو د تولید په برخه کې د نړۍ په کچه لومړنی هیواد دی. مارکوس پوتزل وایي افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې انجونې د شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې د زده کړو اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ټینګار کړی چې دا مسأله د بحث لپاره کومه وسیله نه ده، د همدې عمله باید دا محدودیت ژر لری شي.
زه باور لرم چې د طالبانو په ګډون د افغانستان اکثره خلک د دوه احکامو مخالف دي. هغوی د نجونو د زده کړو پلوي کوي. ما تر اوسه د طالبانو هیڅ داسې رسمي چارواکي سره نه دي لیدلي چې هغه ښوونځیو یا پوهنتون ته د نجونو د منع کېدو د احکامو سره موافق اوسي.
خغلی پوتزل ویلی چې د طالبانو مشر او د هغه نږدې کړی د مذهبي دلایلو او کلتوري روایتونو یو ترکیب د دغه عواملو د عمل کېدو لپاره وړاندې کوي. په داسې حال کې چې د مذهبي دلایلو له مخې هیڅ کوم بل اسلامي هیواد پر ښځو باندې داسې کوم ممنوعیت نه دی لګولی.
د تیرو دوو کلونو را په دې خوا د طالبانو د امیر المؤمنین او یو څو محدودو مشرانو لخوا چې کوم تصامیم نیول کیږي، په حقیقت کې افغانستان د سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ کړی ده او د خلکو خصوصا د ښځو اساسي او مدني حقوق یې یا محدود کړي او یا یې هم محرومیت رامنځته کړی ده، چې په دې کې د ښځو د کار، د تعلیم، تحصیل او سیاسي مشارکت مسله ده. او په ترڅنګ افغانستان په نړیواله کچه د یوې انزوا سره مخامخ کړی ده او د رسمیت نه پیژندلو یو عمده عامل ده.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز په غبرګون کې په ګڼ شمېر هیوادونو کې یو شمېر افغانانو لوري ولسی خوځښت او ملي کمپاین پیل شوی چې هدف یې د نجونو د ښوونځیو پیلیدل دي.
زمنګه هدف دا ده چې موږ د نجونو لپاره د ښوونځیو او د پانتونونو د بیرته د دروازو د خلاصولو د هدف ته، د مقدس هدف ته ورسیږو. البته د دې کمپاین موخې دا دي چې موږ حاکمان دې ته وهڅوو چې دوی د خپل پرېکړه باندې د سره کتنه وکړي.
بلخوا په افغانستان کې د خځو سیاسي مشارکت شبکې یو شمېر غړو په کابل کې په یو سرپټی ځای کې د امریکا د ولسمشر پر وسیو سرګندون نیوکه کړې ویل چې باید د طالبانو لملاتړ څخه لاس واخلي.
آقای بایدن لطفاً پاسخ بده، کومک گرفتن از طالبان کې رژیم اپارتاید جنسیتی را اجرا میکنن، زنان و مردان را در ملای عام شلاق میزنن، مخالفان را شکنجه میکنن و اقلیت ها را سرکوب میکنن. به چی معنی؟ فرق بین گروه القاعده و طالبان چی است؟
د بشری حقوقو نړیوال سازمانونو طالبان لوري د میرمنو پر زده کړو او کار بندیز د ښځو پر وړاندې یو سیستماتیک جنسیتی تبعیض یاد کړي او د طالبان څخه دغه ټولو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې ده. وحید فیضی، امریکا غږ.
بیرته ګرځو د شانګهای غونډې ته. د شانګهای د غونډې او د افغانستان په اړه د روانو بحثونو په تړاو په نوې دهلی کې لمیشت خبریاله رجنی پرکاش سره خبرې کوم. میرمن پرکاش سلامونه، بیا هم خراغلا سیله ده چې ستونزه حل شوی. زما اوله پوښتنه دا و چې د شانګهای په نننۍ غونډه کې په کومو مسایلو باندې خبرې وشوه او مشخصا د افغانستان په اړه څه یادونه وشوه؟ متاسفانه چې اوس هم په تماس کې ستونزه شته میرمن پرکاش، اما اجازه راکړئ چې له تاسو نه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. فکر کوم د تخنیکی ستونزو له کبله نشو کولای دغه بحث ته ادامه ورکړو، اما ژمنه کوم چې په راتلونکو خبرونو کې به تاسو ته زحمت درکوم. کور مو ودان دوست لپاره خدای پامان. فرازون اوروالو مسائل ته د اردن د سین په لویدی زغاړه کې په اشغال شوی سیمو کې لټرو دوه ورځې را پدې خو د اسرایل د پاولس پراخ عملیات دوام لري چې په ترڅ کې لاس فلسطینیان وژل شوی او زورګونه خلک د خپل مينو په خودو ته اړستل شوی دي. دغه عملیات د بنیامین نتنیاهو د حکومت په لارښوونه پیل شوی او د جګړې کرخه د جنین شمالي خار ده. د راپورونو له مخې په دغه خار کې ورانه شو او د خلکو کاروبار ټکنه شو ده. د اسرائیل پوځ وایي چې په جنین کې د ترهګرۍ ضد عملیات دوام لري او دوی د کډوالو په یو کمپ کې د چاودیدونکو توکو د یو انبار په منځوړلو کار کوي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ شخړې د تیر کال راهیسې زور اخیسته او د نتنیاهو د ائتلافي حکومت په دوره کې حالات نور هم ترنګلي شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سشنبې په ورځ د دغه هیواد د 200 خارونو له خاروالانو سره کتلي دي. دغه خارونه په پاریس کې د پولیسو لخوا د یو لس کلن ځوان د وژل کېدو وروسته په تیرو شپږو شپو کې د خلکو د اعتراضونو له کبله ځپل شوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي چې معترضینو پر 99 ښاري تالرونو، ښوونځیو، د پولیسو پر حوزو او نورو عامه ځایونو باندې بریدونه کړي دي. دغه وزارت د شمیرو له مخې په 13 اونۍ کې څه کم 3,500 کسان نیول شوي چې اکثره یې تنکی ځوانان دي. په ټوئیټر کې د کاروونکو لخوا د پوسټونو د لیدلو یا لوستلو په اړه د ټوئیټر د اجرایی مشر ایلن ماسک لخوا د محدودیتونو له اعلانولو څو ورځې وروسته د میتا کمپنۍ د ټریډز په نامه د ورته ټولنیزې رسنۍ د جوړولو خبر ورکړه ده. نوی پلان به د همدې پنځشنبې په ورځ عملي شي چې له مخې د ټریډز کاروونکي د خپل حساب یا یوزر نیم په ساتلو وکولی شي د انسټاګرام د جوړښت له مخې نور حسابونه تعقیب کړي. میتا دغه اعلان له هغې وروسته کړی چې د ټویټر د کمپنۍ مشر نوي محدودیتونه لګولي او ویلي چې په ټویټر د زیاتو پوسټونو د لیدلو لپاره باید د کاروونکو حساب تایید شوی وي.
هلمند د افغانستان د نشه یي توکو مرکز د پراخ ځمکې دا ولایت د افغانستان تر نیمه زیات مخدرات تولیدوي. د تریاکو په خرڅلاو د هیروینو په پروسس او لګڼو مسیرونو د نشه یي توکو په قاچاق کې مشهور دی. امریکا غږ په هلمند کې د کوکنارو له کروندو د بزګرانو پر حال د تریاکو پر خرڅلاو د قاچاقورو په کاروبار د طالبانو د واکمنۍ په لومړنۍ یو کلنه موده کې د نشه یي توکو پر وضعیت او پراتلونکو ګواښونو نیم ساعته مستند جوړ کړی دی. د دې ځانګړي مستند لیدل امریکا غږ د چهارشنبې په ورځ د ماښام په شپږو بجو مه هېروئ.
د هلمند مستند سبا په اتو بجو د افغانستان په وخت خبريږي. بیرته راځو مسایلو ته. د اروپا تر ټولو سترې اټومي بټۍ ژاپوریژیا ته څیرمه میشت اوکراینیان د دغه بټۍ د لمنځه تللو او د روسیې لخوا پر دغه بټۍ د احتمالي برید د پایلو لپاره ځان چمتو کوي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د جګړې د لومړي کرخې ښار نیکپول د ژاپوریژیا نه یوازې 40 کیلومتره لرې پروت دی. په دغه ښار کې د جګړې له پایل نه تر اوسه یوازې 40 زره وګړي پاتې دي. دوی د اټومي احتمالي خطر سره د اوسېدو سره عادت شوي دي.
سمدستي وروسته له هغه چې روسیې د ژاپوریژیا اټومي بټۍ ونیوله، زموږ سیمه ییزو واکمنو د یو احتمالي پیښې د پایلو په اړه معلومات خپرول پیل کړل. ان هغه وخت خلکو کولای شول چې د اټومي تشعشع د ممکنه خطرونو څخه د ځان ساتلو لپاره په سیمه ییزو روغتونونو کې پوتاشیم آیودایډ ترلاسه کړي.
ساجانکو وایي سیمه ییز وګړي آرام دي. خود اوکراین د استخباراتو د هغه خبرداري چې روسان د بټۍ د لمنځوړلو لپاره پلان منزور کړي، ل عمل خلک له سیمې د ممکنه وټلو لپاره ځانونه چمتو کوي.
زما کورنۍ ټول اړین توکي لکه اسناد، پیسې او نور لوازم راټولوي ترڅو په بیړنیو حالاتو کې سیمه پرې خودل شي.
هغه ساينس پوهان چې د یوې ممکنه ویجاړې په اړه حالات ساري وایي چې بټۍ ته څیرمه خارونه نیکپول او انرهودر دا اټومي تشعشع د خطر سره مخ دي. اوکراین چارواکي وایي چې دغه صحابه لدی سیاتې
موږ د بدترین حالت په فکر کې یو. د خلکو د زیانمنې دو ساحه بل 500 کیلومترو زیات وي. د دې معنی دا ده چې څلور سیمه به غزمن شي.
ویکتور دوه کوچنیان لري او دا ناورین لپاره چمتو دي.
موږ د نیمه شل لپاره او به خوړل رو زمونږ د موټرو ټانکۍ تل لته لوډه کیږي.
روسیه په اوکراین کې واقع د اروپا تر ټولو ستر اټومي بټۍ زاپوریژیا لتیری یوې میاشرې په دې خوا نیول. نو شواشنا امریکا غاک واشنگتن.
بیرته ګرځو کابل ته. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د یو کال په تیریدو د نشي توکو سره د مبارزې د فرمان په ولي کولو کې لا هم ستونزې شته. د دې قمندانۍ وایان ویلي چې په ورستیو دو میاشتو کې د قاچاقبرانو د نیولو لپاره تر سلو زیات عملیات کړي دي. محمد ابراهیم مومن پری ریپورت لري.
د کابل امنیه قمندانۍ د تازه شمیرو معلوماتو له مخې دا ولري چې په تیرو دوه میاشتو کې د کابل ښار بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې یو سل وویش عملیاتونه کړي دي چې د یو سل وو څلوېخ تورونو په شمول کې 1.15 کیلوګرام هیروین، 5.3 کیلوګرام تریاک، 9.29 کیلوګرام شیشه، 3.01 تیزیک ګولې، 2.25 کیلوګرام چرس او 5.3 ټابلیټ کا ګولې نیولې دي. د امنیه قمندانې د وایند خالص دران په خبره که څه هم وروسته و کې د کابل په کچه له نشه توکو سلګونه جدي بسمکه پاکه کړې او هم یې د نشه توکو مهم قاچاقبران او واړه توزیع کوونکي ونیول، خو لا هم د دې دعوه نشي کولای چې د نشه توکو قاچاق او استعمال صفر درخته شوه، ځکه دې برخه کې مشکلات شته.
مونږ یوازې دا نه دی کړی چې د نشه یي توکو قاچاق مو بند کړی یا د دغو خرڅلاو مات کړی، بلکې د تریاکو کښت مو هم په افغانستان کې صفر ته راکښته کړی دی. په تېرو کې تاسو ویلدل چې مونږ اعلان وکړو چې سلګونه جریب ځمکه د کابل په سطحه باندې چې ځینو کسان په خپلو کورونو کې کرلي او چردیوالۍ یې پرې راګډېره کړي وي، هغه مو له منځه وی وړله، پاکه مو کړه. لا هم دغه عملیات جریان لري د کابل په بېلابېلو ساحو کې. هغه سیمې ته زمونږ ځواکونه یا پولیس درومې مزل کوي کومه سیمه کې چې د دغو موادو کښت شوی. د دې تر څنګ هغه مهم قاچاقبران چې مونږ یې پیژنو، یو ځل چې مونږ سترګو ته برابر شوي دي، هغوی مونږ نیولي دي او د قانون منګول ته سپارلي دي. هغوی به خپله سزا ویني، په خپله سزا به یې رسو.
د ښار اوسیدونکي وایي کابل ته د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي په برخه کې باید د کابل څلور دروازې جدي کنټرول شي او ستر قاچاق کوونکي دي ونیول شي.
په تیرو وختونو کې مونږ او تاسو کتل چې مواد مخدر زخت زیات وو، معتادین زخت زیات وو، ولې فعلاً کم کم دا واړه قاچاقبران نیولې دي. له دولت څخه هیله کوم چې دا غټ قاچاقبر هم ونیسي تر څو د معتادین له منځه لاړ شي، بیخي یعنی څوک نه چې د معتاد اوسي. او همدغه برخه کې د طالبان څخه هیله کوم چې دا چک پینټون خپل کوي کې خپل هغه تدابیرات نور هم ډیر کی.
دا ټول مواد مخدر چې دا سلور دروازې نه راځي، چې دا سلور دروازې تلاشي شګانو لکه چکپنجون زیات شي، ان شاء الله دا مواد مخدر لک لک ورک کیږي.
د چیرونکو په باور د افغانستان په کچا ډیر نشه یي توکي کابل ته له نورو ولایتونو قاچاق کیږي او استعمال یې د زیات شمیر معتادینو شتون له کبله په دغه ولایت کې ډیر دی، چې لا موثرې او جدي مبارزې ته اړتیا لري. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
اوس له پیښور د افغان کډوالې د ژوند په اړه راپور لرو چې د استوګنې د اسنادو د نه درلودلو او اقتصادي ستونزو له کبله د لوړ زده کړو څخه بې برخې پاتې شوې. که څه هم دغه کډواله د مهال د پیښور په یو شخصي ټلویزیون کې دنده لري، خو یوازنی ارمان یې د لوړ زده کړو بشپړول دي. مسکا ساپۍ په اړه ریپورت لري.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو 19 کلنه هانیه فهیمی 8 کلنه وه چې پاکستان ته کډواله شوه او له 11 کلونو راځي په پیښور کې ژوند کوي. هغه خپل 12م ټولګي د پیښور په یو شخصي خونځي کې بشپړ کړي او غوښتل یې چې ډاکټر شي، خو د مالی ستونزو او د کډوالۍ د استوګنې یا د اسنادو د نشټوالي له امله له لوړو زده کړو بې برخې ده.
11 سال پیش ما آمدیم در پاکستان و 2 سال پیش ما مکتب خود را خلاص کردم و 2 سال است که ما مکتب دیگر تحصیلات خود را ادامه دادن نتونستم، بخاطر که ما نه اسناد داشتیم و مشکلات اقتصادی هم بود. ما از تماما بورسی هایی که بر مردم افغان می ما محروم هستیم، یعنی تماما مردم افغان که در اینجا هستن میتونن حداقل کسایی که پیار کار داره بورسیه بگیره، ما از بورسیه محروم هستیم. ما از تمام از اولویت هایی که بر مردم افغان می ما محروم هستیم، فقط زندگی کرده میتونیم. امروزی از
تلویزیون جهانی خیبر نیوز
و من هانیه فهیمی در اول
صفحه خبرها. هانیه دا مهال د پاکستان په یو شخصي تلویزیون کې د ویان دی او پروډوسر په توګه کار کوي. هغه په کډوالۍ کې د فرصتونو د نشټوالي څخه ګیلمنه ده.
2 سال پیش وقتی که من از مکتب فارغ شدم، به خاطر مشکلاتی که من داشتم، به خاطر تماما مشکلاتی که من گفتم، نتونستم تحصیلات خود را ادامه بدم و خوشبختانه در یک چینل پاکستانی کار پیدا کردم و حالا هم در اون چینل پاکستانی که است به حیثیت گرداننده با یکی از خبرنگار گفتم میتونم خبرنگار اخبار دری و پروڈیوسر کار میکنم. و یکی از هدفایی که اخبار دری را در چینل پاکستانی شروع کردم همین بود که صدای مردم افغان شوم.
د هانیه مشرخور یو ورور او پلار یې بیروزګار دي. د هغې پلار وای په پیښور کې افغان کډوال له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
مظلوم ترین مهاجر در کل سطح دنیا فکر کنم در پیښور است. کار نیست، مشکل اقتصادی دارن، مشکل امنیتی دارن، اینا دیگه مشکل تحصیلی دارن. بر مثال دختری که 12 بخونه بعد از اون میشینه کدام پانتون؟ هیچ کدامش نه بچه‌ش نه دخترش، حتی دفتر یونیسیار که مسئولیتش هست از این شانه خالی میکنه. نه یونیسیار اینا پشت اینا میگردن، نه یونیسف، نه سازمان های خیریه جهانی. خب شما بین جواب بتین، بودجه میگیرین چی کار میکنین؟ آینده اینا چی میشه؟
دا محال هانیه او ده حقی یورور دنده لری چه ده کور نغره یه پری گرم ده. پاکستان کې پرته د استوګنی کارتونو او یا هم پاسپورت په پوهنتونونو کې داخله نه ورکول کیږي. له همدې امله سلګونه افغان کډوال له لوړو زده کړو بې برخې دي، خو تر دې دمه د دغو کډوالو کار شمیره معلومه نه ده. که څه هم هانیه فهمی ته په کډوالۍ کې پرته له اسنادو زده کړه ترلاسه کول آسان کار نه دی، خو دې هیله نه ده بایللې او خپل روخانه راتلونکي ته هوډ مانه ده. موسکا ساپۍ، امریکا غټ پېښور.
د پاکستان په پینډی ښار کې بیا د هغو افغان کډوالو لپاره خونځه پرانستل شوې چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډه شوې دي. په دې خونځي کې زده کوونکو ته دومي تعلیم ترڅنګ موسیقي او نور هنرونه هم خودل کیږي. د ریپورت تفصیل د وقار احمد نوعو.
دا سکول د افغان ریفیوجی ایجوکیشن سنټر په نامه یادېږي. دلته استادان او زده کوونکي ټول افغانان دي. پیاټ سکول کې الکان او جنکای یو ځای زده کړې کوي او د بیلابیلو جبو خولو ترڅنګ طالبعلمانو ته د موسیقي درسونه هم ورکول کیږي.
موږ د آرت پسانګه کې ډېر زړه راښکونکي کارکردګي خودلې ده او په خصوصي توګه زموږ سندري ویونکي ډلې پرفارمنس ډېر خوښکړې شوې دي. خو لا اوس هم د نامعلوم کسانو لخوا موږ ته د لکه راکول کیږي.
د دې سکول ځنګړتیا دادا چې دا کال 2021 اگست کې په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته پاکستان ته د کډشو افغان زده کوونکو لپاره پرانستل شوې ده. اتلس کلن نیلم نورزاد چې کال 2021 کې پاکستان ته راغلی وایي کسه هم طالبانو په خپل هیواد کې د جنکو په تعلیم او روزګار بندیزونه لګولې دي، خو دا سکول افغان کډوال زده کوونکو ته د تعلیم جاری ساتلو خموکا پلاس ورکوي.
زمستا انګریزی ژبه زده کوم او زما تر ټولو لوی مقصد خپل هنرونو ته وده ورکول دي او کوشش کوم چې بلکم هیواد ته لاړ شم نو نور زده کړې ترلاسه کړم.
دولس کلن اسومنور په افغانستان کې تروم جمعه ته پورې زده کړې ترلاسه کړې وي چې ورستو په کابل د طالبانو د واک را پدې خوا پاکستان ته کډواله شو. دا په دې سکول کې د یو مخصوص ګروپ یا ډلې برخواله ده چې اکثر د خپل هنري زده کړو سرګندونه کوي.
سکال ما په یو سندري زډل کې شمولیت اختیار کړی دی او تر دې دمه مې لزله د خپل هنري قابلیتونو سرګندونه کړی دی چې پکې د مې په میاشت کې د هزارا ټولنې د کلتوري ورځې د مانځلو دستوري هم شامل دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه کال 2021 نه تر اوسه پاکستان ته نږدې شپږ لکه نوې افغانان کډوال شوې دي. دا افغانان وای باید چې داسې نور سکولونه هم پرانستل شي چې نوې راغلي افغان زده کوونکي د تعلیم محرومه پاتې نشي. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
بیا هم ښه راغلاست. نن د جولای څلورمه د امریکا د خپلواکۍ 260مه کلیزه ده. د واشنگتن ډی سی په شمول په کوچنیو ښارونو کې د دغې ورځې د لمانځلو لپاره ترتیبات نیول شوي دي. اوس مو د ورجینیا یو کوچنی ښارګوټ ته بیایو چې خلکو یې وارد مخه د دغې ورځې د لمانځلو لپاره تیاری نیولې ده.
چینیا په کوچنی خار کې د باران پورس او سیدون کې د خپلواکۍ د ورځې لمانځل لپاره سر راټول شوی و.
Let liberty ring.
پستورو سنگار ساوت رائیڈنگ سمیت د نولس سوا شپږ نویم کال راهیسې زرګونه خلک راچل کړي چې د تاریخ دا ډول ننداره وکړي.
مونږ ډیری بیرغونه ورکو او مونږ هڅه کوو چې د هغې سره د تاریخ په اړه یو څه معلومات ورکړو. ماشومان رنګونه خوښوي، دوی د زنګ غږ خوښوي.
بوبی کیټل د ساوت رائیډنګ لپاره داسې غونډې ترتیبوي. هغه دا فیسټیوال د 1906 نویم کال راهیسې تنظیموي.
دوی دا کوي چې خلک د ځان سره د ساتیرې لپاره یو ځای راټول کړي او دا ډیر خوند کوي. ټول خلک ستاسو د کور په څنګ کې راځي شي.
Like the atmosphere here.
زما تل د دې ځای فضا او خلک خوخي دي.
دا کورته نږدې دي او په تا غراته کې هیڅ وخت نه لګيږي.
او اوسیدونکو ستاینه کوي.
مونږ په ورته ټولنه کې ژوند کوو. مونږ غوښتل د ټولنې برخه اوسو چې دا ورځ د خلکو سره یو ځای ولمنځو.
او دا جشن د خپلواکۍ پورس کې مختلفو ټولنې سره یو ځای کوي. د رجشن د ژوند ازادي او د خوخي په پیغام سره پاتې ورسید. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا خبرونه مو په همدې ځای پاتې رسیدي. سوشي بي ورسته دری خبری خبرونه پیلېږي. مخکې له دې چې خبرونه خپل همکار لینا روزبه ته وسپارم، یادونه کوم چې د هلمند مستند سبا د افغانستان په شپږو بجو خبريږي. لینا جان سلام، پروگرام تاسو سپارو مهرباني، مطلب مو څه دینن؟
بله، با سلام به شما ببینند های محترم. بخش دری برنامه این ساعت هم تا لحظات دیگه آغاز میشه. واکنش های گسترده به دستور تازه طالبان که باز هم زنا را محدودتر در افغانستان ساخته موضوع تحلیلی است که با از مهمان برنامه خواهید شنید و دیگر گزارش های از ایالات متحده و جهان داریم. با ما باشید و این بخش برنامه را هم بیننده ما باقی بمانید.